سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لس بجې سوینند د خالی ورځ د 2015 کال د اکتوبر لسمه نیټه ده. د مشال ریډیو د نروزی په یو بل غړي کې مزاح عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. پاکستان قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا افغانستان په اړه رپورټونه او څېړنې لرو. په خبرونه کې د طالب مبارزې ملالی یوسفزی پر ژوند د جوړ شوي انګریزي فلم په اړه معلومات درکوو. د پاکستان او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو او په دوه منیمه کې د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو. په پیل له خبرونو ولم سرټی کې د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې اوسېدونکو وایي حکومت ورته ویلي چې له ځمکه نیغ په نیغه کورونو ته نشي ستنېدلی. د افغانستان کندوز سرپرست والي حمدالله دانشي وایي له دوو ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسایلو طالبان پاک شوي کور په کور تلاشي روانه ده. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر په شام کې د منځلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي. او سم د خبرونو تفصيل د شمالي وزیرستان د خیسور سیمي اوسیدونکو وایي حکومت ترته ویلي چې لرزمکه نیغ په نیغه کورونو ته نشي ستنېدای بلکې لومړی دی بنو تراسي او ځانونه دی رېجستره کړی. د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو لوجي د بیکورکلسو خلکو د ستنولو په بل مرحله کې دا وخت خیسور د اوسیدونکو د تګ لړۍ روانه ده. خو دغه خلکو نن مشال لیډو ته ویلي چې باید حکومت اجازه ورکړي چې لرزمکه نیغ په نیغه خیسور ته ستانه سي.
موږ دا عرض کیو انتظامیه ته چې موږ را دي پېښند د رزمک نو وشي خپل دغه چې متاثرین یې خو موږ تاسو ملو شوی نه دی د رزمک چې هو د رزمک نه مستل یار هم ملو شي چې موږ د رزمک نه ډایرک خیسور میرل کلو شي.
خو د شمالي وزیرستان رسیال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر مشال ریډیو ته ویلي د خیسور خلک لرزمکه نیغ په نیغه د ستنېدو اجازه نه لري. البته د رېجستریشن لپاره بنو شرط په ورته کې ورته اسانتیاوي ورکولای سي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو غړي پر حکومت نیوکه کړې چې په بنو شار کې د عیسویانو د چرچ یا کلیسا د امنیت په ساتلو کې ناکامه سوې دي. د جمعې پر ورځ د اسمبلی په غونډه کې عسکر پرویز وویل چې حکومت باید په ټوله صوبه کې د لژکي عبادتخانو ته د ډاډ وړ امنیت ورکړي. له غونډې وروسته نوموړي مشال لیډو ته وویل
نو مونږه ټول مسیح برادری ته پورا صوبہ خیبر پختونخوا له ډیر سخت احتجاج کو اور حکومت نه دا ڈیمانڈ کو چې دا عبادت گاہ دی چرچز دی مندر دی او گرودواره دی هغه ته فول پور سکیورټی پرووایډ کی.
په بنو شار کې سویان ادا کوي چې پولیس ورته ویلي چې د عبادت ځای امنیت نه سي ساتلای. خو په دې اړه نه پولیسو څه ویلي او نه هم پرون په غونډه کې د صوبایي حکومت لخوا څه جواب ورکړل شوی دی. د افغانستان کندوز سرپرست والی حمدالله دانشوایی له دوه ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسوالو طالبانو پاک شوي کور په کور تلاشي روانه ده. ښاغلي دانشي پرون د مشال ریډیو ته وویل جګړه تر ډېره حده د ښار لمنو ته وتلې او د امنیت له ټینګېدو سره سم به د خلکو لپاره بشري مرستې پیل سي. د زیاته کړې چې امنیتي ځواکونه زیاته هڅه کوي چې ولسي وګړو ته زیان ونه رسېږي او کورونه یې ویجاړ نه سي. ده دا هم وویل چې هغو کورونو ته چې امنیتي ځواکونو نیولي مرستې رسېدلې خو د جګړې په سیمه کې د مرستې رسولو امکانات نشته. د کندوز سرپرست سوالی څرګند کړه چې د کندوز شار زیات دوکانونه لا هم تړلې دي خو صاحبي روختون شاینن فعال سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په بغلان کې د هغو خلکو ستاینه کړې چې له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره یې وسله اخیستې ده. ښاغلي ربانی پرون د بغلانیان د وحدت، عزت او حیثیت د دفاع سرلارې وبلله او زیاته یې کړه چې هغه شوراګانې چې د کندوز تر سکوت وروسته جوړې شوې له دې خاورې د دفاع لپاره دي او د بغلان خلک د ټول افغانستان لپاره یو مثال دی. ویل کېږي چې په بغلان کې لږ تر لږه 2000 کسانو وسله اخیستې او وایي چې د حکومتي ځواکونو په ملاتړ فعالیت کوي. د افغانستان د لوګر امنیت قومندان جنرال داود احمدی ادا کوي چې په پولی عالم، خروار او برکی برک ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژل شوی دي. ښاغلی احمدی پرون د ازادي راډیو ته دا خبره وکړه. په نهایت کې د کندهار پولیس وایي لږ تر لږه 100 وسلوال په شورابک ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوی او 15 تنه زخمیان دي. په شورابک کې د عملیات پرون اول مورځ شوی و. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارټر په شام کې د منځلارو ملیشیاو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای د اپوزیشن د هغو ډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت وسله والې ډلې پر ضد جنګیږي. د دې وزارت خبر پاڼه وایي چې ښاغلي کارټر پرون د داعش پر ضد پر مبارزه د توجه زیاتولو لپاره په شام کې د مخالفینو ډلو یو شمېر ټاکلو مشرانو ته د وسلو ورکولو حکم ورکړی دی. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په شام کې د ملیشو د روزنو پروګرام چې 1500 میلیونه ډالر ورته بیل شوی و له غټو مشکلاتو سره مخامخ و. شام کې حکومت ضد فعالان وایي اسلامي دولت وسوالې ډلې د دې هیواد حلب شار ته نږدې یو شمېر کلي نیولې دي. لندن میش د شام بشري حقوقو څار ډله وایي داعش یو شمېر کلي له هغو ډلو نیولې چې د بشار الاسد د رژیم پر ضد جنګیږي. د دې ادارې مشر رامي عبدالرحمن ویلي د روس 10% هوایي حملې داعش په نښه کوي. د روس دفاع وزارت پرون وویل چې په 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 8 بمباري کړي او د اسلامي دولت د وسلوالو 8 مرکزونه ویشتي دي. د تعلیم مبارزي ملال یوسفزی پر ژوند جوړ شوی فلم نندارې ته وړاندې شو. د فلم نوم هی نیمډ ملالا، یعنی هغه اسمانو ملالا کې شروت چې په جوړېدو یې 2 کاله وخت ولګېدلی. دا به د امریکا په ګډون د نړۍ په بیلابیلو ښارونو کې ښکار کیږي، خو البته په پاکستان کې ننداری ته نه وړاندې کیږي. فلم د امریکا مشهور ډایرکټر ډیویس کوګن په هایم جوړ کړی دی. په فلم کې د ملال یوسفزی په سواد کې پړه زوښتلو زخه واخلې، بیا ملګرو ملتونو ته وینا او د نوبل سولې جایزه ګټلو پورې ټولې مرحلې ښکار کړل شوی دی. او د افغانستان فلم د اسکر جایزې ته کاندید شو. د یوټیپیا په نوم د افغان فلم د ملالی زکریا په نوم یو ښځې فلم جوړونکي ډایرکټ کړی دی. میرمن زکریا هیله څرګنده کړه چې افغانستان به سږ کال لومړی مقام وګټي. د خبرونو پای. تاسو مشال ریډیو څخه خبرونه واوریدل او سم پروانه غړي کې د جنونو رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. حکومت وایي د شمالي وزیرستان د خیسور پر ازمک کې مشت کورکرسیوي کسان نیغ په نیغه نه سیستمېدلای، بلکې اول به بونو ترازی بیا به خیسور ته ځي. خو خلک څه وایي؟ او د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې د ملال یوسفزی پر ژوند جوړ شوی فلم وړاندې شوی. په فلم کې دیسا
خو په دې فلم کې د دوو مفکورو جګړه ده، من یو هغه چې ملال او د هغې پلار یې وړاندې کوي او بل هغه چې ملا فضل الله وړاندې کوي.
او په دومره نیمای کې د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام لرو.
عبدالمار د جبر انتحاب نوره چرته رسی، ما ته د یار د سیوري عکس په دیواله نه ساتي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره. د خبرونه پیل له شمالي وزیرستانه کوو. شمالي وزیرستان ته د بیکورکلسو کسانو د سندو په یو بل مرحله کې دا وخت خیسور خلګو ستنیدنه روانه ده. خو د دې سیمې هغه کورنۍ چې د بونو پر ځای رزمک ته کډه شوې وي اوس له یو بل مشکل سره مخامخ دي. دوی وایي حکومت ورته ویلي چې په رزمک کې د خیسور میشت خلک به لومړی بنو ته ځي، بیا به له هغه ځای خپلو کورونو ته ستنول کیږي. دوی د حکومت دا پریکړه نه مني او غوښتنه کوي چې باید له رزمک نیغ په نیغه خیسور ته ولېږل شي. خو حکومت بیا وایي دغو خلکو بنو ته په ورتګ کې اسانتیا ورکولای شي، خو البته نیغ په نیغه نشي تللی. تفصیل د عمر دراز وزیر په رپورټ کې.
شمالی وزیرستان خیسور سیمې هغه به کوره شوی خلک چې د عملیاتو لغوج هلتار ازمک مختلفو سیمو ته کډه شوی، وایي چې اوس لبنونه د میرعلي خیسور سیمې کډوالو واپسی روانه شوی او دوی ته انتظامیا وایي چې دوی در ازمک نه خیسور ته نشي تللی، بلکې د لپاره به اول بنو ته کډې وړي چې د هغې ځاینه به دوی واپس خیسور ته لیږلی شي. د خیسور رسیدونکې عزت خان چې رزمکې میشت دی وایي اول نه دی کډه شوي او نن خپل کلي ته واپسې لپاره کډوال کولی شي.
ملک
زمان وای دوی رزمکه انتظامی سره جرګه کړي او خپل کلی ته د رزمک نه هم واپسی غواړي، چې نه د واپسی پیسې او نور مراحت غواړي خو دلته د دوی نوم لیکنه وکړي. دغه پښتنه مو چې کله د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر نه وکړه، نو دوی وویل د راوتلو کډوالو طریقه کار جودا او هلته ښکېل خلکو طریقه کار جودا دی. خود خیسور سیمه کډوال کرزمکه هم وی چې نن یې واپسی روانه دی، نو دغه چې څومره هم خاندانونه دي انتظامیه ته د مشران تفصیل ورکړي، خو واپسی بای بیا هم لبنو کیږي ځکه چې د دوی به اول رجستریشن کیږي او ورته به وطن کارډ جوړولی شي چې هلته په وزیرستان کې د هر وګړي سره ضروری دی. نو موړی دا هم وویل دغه خلکو ته به په تګ راتګ کې آسانی ضرور ورکړي چې د واپسۍ لپاره دغه لوازمات پوره کولو لپاره بنو ته راځي. ظاهر الدین بابر دا هم وویل چې د خیسور سیمې کډوالو نوملیکنه څو میاشتې وړاندې شوې، لهذا هغه فرمونه که کمو خاندانونو نوي ډکړې هغه دې هم فیلحال انتظار وکړي. یاد دې وي چې د میرعلي تحصیل د قبیلې نه پس خیسور دویمه سیمه ده چې د تیرو څو ورځو نه یې واپسي روانه دی، او یو شمېر کلیو ته یې د انتظامیې په وینا د زرو نه زیاتې کډې واپس تللې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو د خالد اورزه 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پا پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په یو نیمه بجا،
میډیا او ځوانان
په پا پاوکم دوه بجو،
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
روختیا او درملنه
په دوه نیمه بجو،
سروې
په درې نیمه بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم سلور بجو،
نوي خیالونه نوي سازونه
په سلور نیمه بجو.
د خیبر پښتونخوا په بنو ښار کې د عیسویانو پر چرچا کلیسا ته د امنیت نور کولو موضوع د دې صوبې په اسمبلی کې هم راپورته سوې ده. پرون په غونډه کې د اقلیتونو غړي عسکر پرویز پر حکومت نیوکه وکړه چې په بنو کې د عیسویانو په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی. بلخوا د حزب اختلاف غړو په اسمبلی کې د صوبایي وزیرانو د نشتون په خبره له غونډې بایکاټ وکړ. د مشال همکار غلام غوث هم هلته ورغلی و او دا رپورټ یې رالېږلی دی.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې تیر ماخام د اسمبلی اقلیتي غړي عسکر پرویز په بنو کې د عیسایانو د عبادت ځای ته د پولیس د یو ډی ایس پی لخوا د امنیت ورکولو په انکار سخته اندېښنه څرګنده کړه، او په دغه لړ کې د اسمبلی اقلیتي غړي اسکر پرویز مشال ریډیو ته وویل
بنو پولیس چکم ده دا بالکل ناکام شوه ده چې التا بنو چرت سکیورټی فراهم کولو کې، او چې ډیماند یو کړل دا مسیحی برادری ډی ایس پی نه چې دلته زموږ چرت سکیورټی فراهم کې، نو آغا مخ کې نه آغه ته دمکیانه ور کړی ده مسیحی برادری ته چې دا کتا دا سکیورټی تاسو خپل وکې ورنه مونږ به دا چرچ بسیل کو. نو مونږ ټول مسیحی برادری ته پورا صوبه خیبر پختونخوا له ډیر سخت احتجاج کو، اور حکومت نا دا ڈیمانڈ کو چې دا عبادت گاہ دی چرچز دی مندر دی او گردوارے دی اگے تا فول پور سیکیورٹی پرووائڈ کی.
اسکر پرویز زیاته کړه چې په پیښور کې په کواټی چرچ د وسلوالو د خونړی برید وروسته امنیتی ادارو ته د صوبایي حکومت لخوا د هدایتو باوجود اقلیتی عبادت ځایونو ته سم امنیت نه دی ورکړی شوی.
خالی اومکا چرچ کې چکم چرچ کې دھماکہ شوی او داسې یوشپک میشتو د پاره ډیر زیات پولیس ډیپلوئډ ولتا مین گیټ نه لګ مخ کې سکیورټی والا ولاړی چې پښتنو کی چې څوک دی څوک نه دی چکم هغه پولیس والا ناز دی هغه چیت او خالی مطلب خپل غب شپ ته ناز دی اور نور سکیورټی خو پرووائډ نه کی چاته چیک خو نه کی چې څوک زیرا زینو.
د اقلیتی عبادت ځایونو د امنیت امنیت په اړه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ په صوبایي حکومت د اسکر پرویز د نیوکو د جواب لپاره تیر ماخام د پښتونخوا په اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف کوم یو ذمہوار صوبایي وزیر موجود نه و او د اقلیتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار سردار سورن سنگ په لاهور کې د عمران خان په جلسه کې موجود و. بلې خوا ته د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک د احتساب کمیشن لپاره د قانون سازۍ په لړ کې په صوبایي حکومت نیوکې وکړې چې صوبایي حکومت قوانینو جوړولو له زور ورکړی دی خو د حکومت په چلولو کې صوبایي حکومت غیر سنجیده دی.
چې د قانون د لاندې کوم اې د تفاصیل د غیر نوټیفیکیشن یو کال بعد غریبتاریان دی یو کال مخکې په دې اجازه کې اجرایته د حکومت وګوري آیا د دې حکومت د دې اتحاد جماعتونو یو بار نیولې ده نشته دا خبره به یتي نن دا پوزیشن ممبران راځي هر نیمه ځان یې ماته وکړي نن د عوام تر دې صوبې په سیاسي پارلماني تاریخ کې دوره به دوه مشتري دا خبره نه راځي.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې حزب اختلاف تیر ماخام په دې وجه د اسمبلی نه واک اوټ هم وکړو چې صوبایي وزیران د اسمبلی د کاروایي پر مهال موجود نه وي او په بیلابیلو موضوعاتو حکومتي دریز مخې ته ناراضي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ری. تر هغه وخت چې پاکستان په عملي توګه د افغانستان د سولې په بهیر کې خپله مثبته ونډه ثابته نه کړي په دې اړه یوازې خبرې بې معنا دي. دا خبره د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي شاغلي اسماعیل کاسمیر له د مشال ریډیو آزادۍ څانګې سره په یو مرکه کې کړي. په دې وروستۍ کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل ویلي وو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې شایي نورې هم وځنډې شي. ملالی بشیر د مرکې په سر کې له ښاغلي کاسمیر پوښتنه کړې چې د افغانستان د سولې خبرې د کومو دلایلو له کبله شایي نورې هم وځنډې شي.
او سبب دا دی چې دا یو لوبه ده، ټول خبره یوازې دی او تش په نامه، خو یو متمرکز جدي خبره اتره چې سول خواته وخوځي کې موجود نه و. دومره دی چې وخت ضایع کیږي او وخت تیریږي. زمونږ عقیده دا دی چې باید کله چې سیاسي ټینګ اراده به موجودی د خبراتر لار خلاص ده. موږ د سولې غوښتونکي یو، یو تلپاتې سولې، یو عادلانه سولې موږ غواړو. زه دا وړاندیز لرم موږ ورور حکومت پاکستان خپل ملاتړ د طالبانو او وسلوال مخالفین خپل ملاتړ لري کې دوام یو اوربان به خواته لاز. پس به اوربان زه فکر کوم چې خبره اتر، یعنی نتیجه لرون کې خبره اتر به یې دی او خوا یو غوږ د سول خبره اوري او بل غوږ د انفجار او ځانمرګ حملاتو او نورو جګړې چې شدت پیدا کړی دی په دې ورځو کې او په دې میاشتو کې. خو دا څه خو نه کیږي.
په مذاکراتو کې د طالبانو لخوا اصلي خلک څوک دي چې باید برخه واخلي؟
یو مشرتابه چې طالبان ټول تابعیت ولري، یعنی یو واحد مشرتابه موجود دی. اوس خو توته توته شوی. موږ په خیال چې باید دا سول باید یو جامع او اړخیز سول به وي، نه چې یو ګروپ سول به وکړي او بل یې جنګ ته دوام ورکړي. خو دا د سول معنا له منځه ځي په داسې حالاتو.
په دې وروستیو کې پاکستان ټینګار کوي چې باید په افغانستان کې د سولې مذاکرات ترسره شي. د سولې مذاکرات ولې نه ترسره کیږي؟ یا په افغانستان کې ولې سولې نه راځي په داسې حال کې چې پاکستان هم ډیر ټینګار کوي؟
د یو خبر په توګه دا یو مثبت خبر ده، خو هغه خبر چې عمل هم پکې موجود دی، یعنی پاسله خبر عمل موجود دی، او داسې خبره اترې چې یو نتیجې ته ورسی کی سوله به ثبات به راولي او په یو جدي توګه وي متمرکز به وي یو کاري اجندا پکې موجود وي نظارت هم بین المللي نظارت هم ورسره وي چې معلومه شي چې دا یوازې په الفاظو په چوکات کې دا خبره اترې پاتې کیږي یا عمل خواته وخوځي.
دا مشال ریډیو ده.
د تعلیم مبارزې او سولې نړیواله جایزه ګټونکو ملال یوسفزی پر ژوند جوړ شوی د انګریزي ژبې فلم نن د نړۍ په بیلابیلو برخو کې ننداره ته وړاندې کیږي. د فلم نوم دی هی نیمډ می ملالا، یعنی هغه ځبانوم ملالا. چې شو د فلم وړاندې کېدل او دا چې پکې څه شو دل سوي دي په دې اړه د ډیوا رادیو له مشر نفیس ټکر سره مرکه لرو. خو تر دې لمخه چې مرکه واورو، د فلم له ټریلر یا اعلان څخه د ملالی یو څو خبرې وړاندې کوو. په فلم کې وزای ملال یوسفزی د ځان پړه وای، زه اوس هم اولس کلنه یم او اوس هم ماشوم یم او وړوکی ورور اتل بیا وای ملال لږ ډیر لږ شرارتی ده.
I'm still 17. I'm still a teenager. She's a little bit naughty, little bit bad.
ملال یوسفزی یو ځای د خپل ورونو له فلم جوړونکو سره پیژندګلوي کوي. د وړوکی ورور اتل پړه وای، دا زما وړوکی ورور دی. او بیا خپل بل ورور خوشحال ته اشاره کوي، وای دا بیا زما سست ورور دی. او د دې په دا خبره ټولو خاندي.
This is my youngest brother. He's a really good boy. This is the laziest one.
ملال یوسفزی یو بل ځای بیا وای، زه غواړم خلک زما له تجربه زده کړه وکړي.
I want people to learn from the experience I had.
کله چې په فلم کې ملال د خپل کلی کور یعنی سوات خبره کوي، نو په لهجه کې خفګان پیدا شي. وای زه چې کله د خپل کور په حق له سوچ کوم، نو ماته خپل خیرنی یا سخا کوڅه را یادېږي، دریاب یا سند را ته یادېږي. زه په خپل همزولو پسې تپېژم او زه بس یو ځل هغه د سوات خپل کور لیدل غواړم.
When I think of home, I miss the dirty streets. I miss the river. I miss my friends. I just want to see that house just once.
کاتم ملاله په خپل کور کلی همزولو او سواد په سی ډیره خفه ده، خو په فلم کې یو ځای هوټ سرګندوي. ما د غلار ځان ته خوشا کړی ده او زه باید هر مرو هم دغه سی جاری وساتم.
I chose this life and now I must continue it.
او سم راځي چې د فلم په اړه د ډیوا رادیو له مشر نفیس ټکر سره مرکه واورو. په سر کې مو له نوموړي پوښتنه کړې ده چې پر ملال یوسفزی جوړ شوی فلم به نن په کومو کومو ځایونو کې نندارې ته وړاندې شي.
دا فلم هی نیمډ می ملالا، یعنی هغه زمانو ملالا کې خوت اوس په ټوله امریکا کې په سینماګانو تیاترونو کې راوته دي، په 15 او یا خارونو کې په امریکا کې او د دنیا په ځینې نورو غوړه کړل شو خارونه کې به هم دا فلم نن ننداره ته وړاندې شوې ده.
دا فلم جوړ کړی چا دی او څومره وخت یې ور باندې اخیستی دی؟
دا فلم نږدې په 2 کالو کې جوړ شوې ده. دا فلم ډایرکټر ډیوډ کننګهایم دی او پروډوسر یې والټر پارکس دی. دا ځوانه مشهور کسان دي، ډېر مودا وی سره په کور کې تیر کړی دا په انګلند کې ور سره وخت تیر کړی دی او ځینې شیان دا څو لکه دا وې په سات کې تیر شوی دی. نو سات نه خو ځینې فوټوګرافس یعنی ځینې ویډیوي ټوکلې راغونډې کړي دي. خو اوس هلته کې ملالا یا ځینې سبزۍ یا دا هغوی د کور نور بندیان چې دي هغوی هلته نه لیکلي د فلم جوړېدو دپاره.
یعنې څه دي په فلم کې؟
یو خو په دې فلم کې د دوو مفکورو جګړه ده. من یو هغه چې ملال او داغه پاره وړاندې کوي او بل هغه چې ملال فضل الله وړاندې کوي. بل د لوستي او نالوستي خبره پکې کوي، د خزه او سړی، د اولس او حیوان، د نانرزي او تندلارې، د سکول او پر سکول باندې د بم حمله، د حکومتي خاموشي او د اولسي بيوستي، دا ټول خبرې چې دي د دې دوه جګړه پکې دغه شان ته پرله پسې روانه ده. خو یو مفکوره چې دا نه هغه د ټوپک په زور باندې په مخکیزي او بل د قلم او د وینا په زور باندې مخکیزي.
شنفیس ټکر سی ملال یوسفزی باندې لیکنې سوي دي، تجزیه سوي دي، خبرونه ورکړل سوي دي، د خپل کتاب لیکلې دي، ډاکومنټري فلمونه ور باندې جوړ سوي دي. دا هر څه چې تاسو بیانوي آیا دغه نه علاوه چې معلومات خلق لري په دې فلم کې خلکو ته یو نوی ملالی یوسفزی، نوی زیاودین یوسفزی، یعنی نوی خبره به څه وي کې څوک ګوري؟
زه به دا ووایم چې یو خو دا فلم چې څوک ګوري نه نوی څیز که د هغوی لپاره دی، هغه دا دی چې هغوی په دې فلم کې د ملاله د کورنۍ برخه جوړېږي. ملاله ورته یو رښتینی کردار ښکاري، زیاودین یوسفزی ورته یو رښتینی کردار ښکاري. په دې فلم کې خلک ویني چې سکول په بم باندې الوزول کېږي، په دې فلم کې خلک ویني چې ضیاءالدین او راغ لور د یو ډېر لوی مشکل نه تېرېږي. نو دا ټول شیان چې دي په کتاب کې چې تاسو ولولې، نو په کتاب کې ممکن ده چې هغه شانتې اثر ونه لري، خو چې په فلم کې وګوري نو خلکو ته دغه کیسه رښتینی ښکاره شي، دغه کیسه کې ورته خپل ځان ښکاري.
شنفیس ټکر صاحب، دې کې خپله ملاله څنګه یعنی خپل کردار لوبوي؟
ملاله په ډیره یو عادي دیني خو دی دا څنګه چې په کور کې مشره لور څنګه وي، دا غیر برونه دي دواړه چې کشران دي، هغه مشره ده، دا وي خپل منځ کې جګړې، یو بل باندې طنز کول، دا ټولې په کې خو دي. د مټ اړولو مقابله د خپل رول سره کوي، هغه ته ملاله دتي. دغه شان ته ملاله یو شمېر تصویرونه ګوري، د لوبغاړو تصویرونه ګوري، په هغه کې د الک سره ملګرتیا یا د جینې د الک سره یا د الک د جینې سره ملګرتیا باندې درونو د خاندې نسل خبرې کیږي. او دا هغه څه دي چې دا د هر تنکي ځوان او د هر پیغلې په ذهن یا په احساساتو برخه ده، خو اکثر پرې په زاړه پاله ټولنه کې څوک خبرې نه کوي، غلې په پاتې کیږي.
شاخر پښتنه نفیس ټکر صاحب، دا چې پاکستان کې دا فلم، آیا دا سی یو پلان یو پروګرام څه چې دوی وړاندې کوي یالته وړاندې سوی؟
دا ډېر بدقسمتي ده چې په پاکستان کې به دا فلم زه فکر نه کوم چې دومره زر به اولس وویني. یو خو د پاکستان چې کوم ریاستي فکر او تګلاره ده، نو زه داسې فکر کوم چې دا هغې سره سمون نه خوري. د کتاب به موږ مثال واخلو، په ډېرو ځینو کې د ملاله کتاب نشته دی، په پېښور کې کتره کتاب په پوسټ کې هغه ختم شوی دی، او اصل کې اکثر دوی ته ویل شوی چې تاسو به دا کتاب نه ساتئ. خو د دې فلم د برکت نه به په میلیونونو خلک په امریکا او په لویدیځ کې د ملاله د هیواد یعنی پاکستان او د پښتنو په سیمه باندې تپل شوی توندلاره مفکوره او دغه شانتې د ملا پلوه ریاست په اړه باندې ډېر څه وپېژني.
داو نفیس ټکر چې د ملالی یوسفزی پر ژوند ته جوړ شوی انګریزي دستاویزي فلم په اړه را سره خبرې کولې.
دا مشال ریډیو دا.
اوس هم راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان فرایډي ټایمز مجله لیکي په پاکستان کې د سیاستوالانو ترمنځ اختلافات او د دوی د غلطو اندازو له کبله ګټه یوازې فوج پورته کړې ده. که په دې هیواد کې د طالبان پر ضد عملیات وي او که کراچي له وسوالو پاکول وي، د مجلې په وینا ګټه د سیاستوالانو پر ځای فوج پورته کړې ده. د مقالې غټ ټکی له اسرار عالم مومند اورو.
رسپانې کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د طاقت پر زور د تحریک انصاف د مشر عمران خان د درنې مخه ونیوله، نو همدغه وجه وه چې دریم امپایر ګوته اوچته نه کړه او د وزیر اعظم حکومت سلامت پاتې شو. نواز شریف د عدالتي کمیشن پر جوړولو راضي شو او یې منله که په انتخاباتو کې د ده لخوا ټګي ثابته شوه نو حکومت به پرېږدي. خو چې کله عدالتي کمیشن په بشپړه توګه د عمران خان تورونه رد کړل، نو نواز شریف سره خاموخه وه چې له عمران خان ځان خلاص کړي. البته نواز شریف په یوه بله خاموخه له لاسه ورکړه، او هغه دا چې په داسې حال کې چې طالبان له حکومت سره مذاکراتو ته چمتو وو، نوموړي واک پوځي مشر راحیل شریف ته ورکړو چې د طالبانو پر ضد ګامونه واخلي. همداراز راحیل شریف د وسلوالو پر ضد په عملیاتو پیلولو سره د پاکستاني ولس ذهنونه او زړونه وګټل. له دې وروسته نواز شریف له هند سره د اړیکو ښه کولو لپاره هڅې شروع کړې، او همداراز په وفا ښار کې نواز شریف د هندي وزیر اعظم لخوا د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارو ترمنځ د مذاکراتو وړاندیز ومانو. خو مخکې له دې چې په نوي ډیلی کې دغه مذاکرات پیل شي، وزیر اعظم د پاکستاني رسنیو تر فشار لاندې راغی چې دارنګ د مذاکراتو په ایجنډا کې د کشمیر مسله هم شامل کړي، او هم له دې سره نواز شریف د وفا ښار لاسته راوړنې له لاسه ورکړي. په مقاله کې بیا د عمران خان په اړه لیکنه شوې، او رسپان وای په داسې حال کې چې دریم امپایر غوته اوچته نکړه نو د غلط اندازو لکبل عمران خان اهم د درنې ګټې له لاسه ورکړي او له ناکامۍ سره مخ شو. لدی وروسته عمران خان په انتخاباتو کې د ممکنه درغلیو پړه د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن جوړ کړو خو هغه هم هیڅ نتیجې ورنکړي. مقاله کې راغلی دی اوس با د پیپلز پارټۍ شریک مشر آصف علي زرداری ته راشو. زرداری په شروع کې له نواز شریف سره ښه اړیکې پیل کړي چې دا رنگدوانه له عمران خان بچي، خو زرداری د متحده قومي مومنټ په اړه غلط اندازه ولګوله چې له وجې په کراچۍ کې حالات دومره خراب شول چې پوځي مشر راحیل شریف پر دې مجبور شو چې مرکزی حکومت باندې د پوځي عدالتونو جوړولو لپاره فشار زیات کړي. همداراز پیپلز ګوند او متحده قومي مومنټ چې د ترګری ضد د کومو قوانینو منځوري ورکړه هم هغه قوانین اوس د دوی خلاف استعمالیږي. د متحده قومي مومنټ مشر الطاف حسین هم غلط اندازه لګولی و. کله چې حالات د نواز شریف خلاف وو نو دا ګوند له پوځ سره ولاړ وو.
د اسرار مومن او اسرار مومن چې د فرایډي ټایمز مقاله وړاندې کوله. اوس هم د لسمې بجو د خبرونو لنډیز هغه دا چې د شمالي وزیرستان د خیسور سیمې اوسیدونکي وایي حکومت ورته ویلي چې لازمه که نیخ په نیغه کورونو ته نسي ستنېدی بلکې لومړی د بنو ښار ته راسي او ځانونه دې رجسټر کړي. د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د اقلیتونو غړي پر حکومت نیوکه کړې چې په بنو ښار د عیسویانو د عبادت خانې د امنیت په ساتلو کې ناکامه سوی دی. د افغانستان قندوز سرپرست والي حمدالله دانشي وایي له دوو ورځو راهیسې په هغو سیمو کې چې له وسوال طالبانو پاک شوي کور په کور تلاشي روانه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په بغلان کې د هغو خلکو ستاینه کړې چې له امنیتي ځواکونو سره د مرستې لپاره یې وسله اخیستې ده. د افغانستان د لوګر امنی قوماندان جنرال داود احمدي ادا کوي په پل علم خروار او برکی برک ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 15 وسله وال وژل شوي دي. د امریکا دفاع وزیر اشټین کارټر په شام کې د منځلارو ملیشو د روزنې پروګرام بندوي او پر ځای یې د اپوزیشن د هغو ډلو ملاتړ زیاتوي چې د اسلامي دولت وسوالۍ ډلې پر ضد جنګېږي. د طالب مبارزې ملال یوسفزي پر ژوند جوړ شوی دستاویزي فلم پرون نندارې ته وړاندې شو. بخښنه غواړم د له مخه پرون کې وویل چې نن به وړاندې کېږي او د افغانستان یو فلم د آسکر جایزې ته کاندید شو. د خبرونو لنډیز مو اوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته په اسلام آباد کې سراج څخه حرکتونه کوي.
نن د پیښور نخ پریدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداري کې د ملک نه د ترخګری د خاتمې لپاره په هلو ځلو باندې لیک کړي او وایي چې پینډې کې په پوځي سر دفتر کې د لا پې یو غونډه کې ژمنه شوې چې د پاکستان د ګډ ګډ نه د ترخګری د ختمولو پورې به پوځي عملیات روان وي. اداري وړاندې وایي چې سهم حکومت دا وکړي چې د ترخګری پر ضد یې تر ډېره حده کامیابی ترلاسه کړې ده، خو له دې باوجود وسلوال لګیا دي د پاکستان په مختلفو علاقو کی کاروایانی کوي چې پکې د پیښور آرمی پبلک اسکول نواخله تر د بډبيري په بیس حمله شامل ده. ادارې یې توی په داسې صورتحال کې چې وسلوال دوران کاری یو موقع هم نه ځای کوي نو باید چې حکومت د دې د مکمل خاتمې لپاره سنجیده ګامونه پورته کړي او که قانون نافذ کوونکو ادارو کې څه کمی وي یا د هغوی څه ضرورتونه وي نو حکومت دې ورلا په ترجیحي بنیادونو باندې پوره کړي، ځکه چې دا مسله د ولس د بقا د ځان او مال د تحفظ دا او لست تحفظ ورکول د ریاست آئینی ذمہواری وی. بل پلو مشرق رس پڼ خپل ادریه کی وای چی گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی چی د باڑی بازار د بحالی او ټاون سنټر جوړول کوم هدایت ورکړي هغه یقینا د ستاینه وړ دی او دا نه یوازې د دغه ځای د خلکو بلکې ټولو د پاره د خوشحالی خبره ده چې باڑی کې با کاروباری هلې ځلې بحال شي او د هغه ځای رڼاګانې به بیرته راستنی شي. ادریه کلی کې چې حکومت سرنګ د وسلوالو پر ضد پوځي اپریشن شروع کړی دی نو د دې خواږه عام خلکو تر رسولو او د اپریشن ګټورو نتیجو د پاره ضروری ده چې حکومت د متاثر خلکو د پاره په ابتدایي توګه د خرچ او نور خوراک انتظام وکړي او له هغې وروسته د دې خلکو د کورونو او کاروبارونو د بحالۍ اقدامات وکړي نو دا شن په منطقه کې تلپاتې امن ته لار هواره شي. ادریا اخیری کلی کې چې د چین او پاکستان ترمنځ کوم د اقتصادي راهداري یا نور لوزنامې تصدیق کیږي باید چې د فاټا د پاره خصوصي برخه کې خو دی شي ځکه چې یو طرف ته قبایلی سیمې د اول نه د کاروبار په لحاظ ډېرې ورستو پاتې دي بل طرف ته لوډ شیډنګ امنیتی صورتحال پوځي اپریشنونو او د سہولتونو نشتوالی دلته کاروباري او صنعتي ترقی په ټپه ودرولې ده بیا چې حکومت کومو سیمو کې اقتصادي او صنعتي زونونه جوړ کړي هلته هم څه قسمه سہولت په نظر ناراضي نو په کار دي چې حکومت ملکی او غیر ملکی سرمایه کارو ته خاص مراعات ورکړي چې ور سره به امن هم یقیني شي او دا شند به د صنعتي ترقی سره دلته سیلانیان هم راضي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
دی اکونومیست مجلې لیکلي دي چې د کندوز د پیښې وروسته ولسمشر باراک اوباما د بی پولي ډاکټرانو د سازمان مشر څخه بخښنه غوښتې خو د سازمان د چارواکو وینا ده چې دا برید یو جنگي جرم او باید خپلواک پلټنی وسی بل خو فارن پالیسي مجلې په یو رپورت کې لیکلي چې سعودي عرب د داسې یو شمیر ننګونو سره مخامخ دی کچېری په وخت انتظام ونه سي نو دا هیواد بې قراری لور ته وړلای شي د شاین بونيري نه مهم ټکی اورو
د اکانومیست مجلې په یوې ادارې کې لیکلي دي چې د اکتوبر په درېمه نیټه د افغانستان په قندوز کې د بی پولي ډاکټرانو په روغتون د امریکایي هوایي ځواکونو په برید کې 22 کسان وژل شو د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دغه سازمان مشر ته ټلیفون وکړ او بخښنه ترې وغوښته خو د سازمان د چارواکو وینا ده چې دا برید یو جنگي جرم او باید په دغه اړه خپلواک پلټنه وشي د اکانومیست لیکي چې جنرال جان کیمبل سینیټ ته د گواهی ورکولو په وخت ویل چې دا برید د افغان ځواکونو په غوښتنه کړې ده ولسمشر اوباما په رسمي توګه په افغانستان کې د امریکا د دیارلس کلن جنگ پای اعلان کړې ده او دغلته موجود خوښه لس زره ځواکونه یوازې د افغان ځواکونو د مرستې او تربیت لپاره دي خو د مجلې په وینا د دې پیښې نه څرګندېږي چې افغانستان کې لا د امریکا ونډه پای ته نه ده رسېدلې په روان کال کې په افغانستان کې 15000 افغان ځواکونه د وسلوالو سره په جګړه کې وجل شوې دي او په هلمند ولایت کې لا هم وسلوال فعال دي بلخوا فارن پالیسی مجلې په راپور کې لیکلي دي چې سعودي عرب د داسې یو شمیر ستونزو ننګونو سره مخ دی چې په وخت تنظیم ونه شي نو دغه هیواد د بیقراری لور ته وړل شي په راپور کې راغلي دي چې وړمبي خود شاهي کورنۍ د زنو غړیو ترمنځ اختلاف دی او په دوی کې ځنې سلمان د بچا پتوګه نه خوخي دویم په یمن کې جګړه او د سعودي عرب بمباری په هیواد دننه د اختلاف وسیله جوړې دي شي دریم سعودي عرب د ځنې اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د تیلو د خرص پاړه د سعودي عرب ستراتیژي هم ګټه نه ده کړې سلورم دا کال د حج په مخه د دوو بدو پیښو په نتیجه کې د سلګونو حاجانو وجنې د ایران او سعودي عرب ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي او د ځنې خواو د غوښتنه کیږي چې د اسلام د مقدس ځایونو تنظیم دي د بچا د کورنۍ پر ځای یو کمیټه ته ورکړل شي او پنځم په شام کې د روسیې مداخله دا داسې ننګونې دي چې کچر سم تنظیم ونه شي نو په دغه بادشاہت کې بیقراری رامنځته کول شي
د بهرنۍ استخباراتو لاسوهنې د منظم ستراتیژي نشټوالی او د امنیتي ځواکونو د سیمیزو مشرانو ناغېړي د کندوز د سکوت اصلي عوامل دي دا خبرې په ولسي جرګې کې د کندوز ښار یو شمېر استازي افغان چارواکي او عام وګړي کوي د بل خوا د کندوز پخوانی والی عمر صافی وایي په کندوز کې د یو شمېر مدرسو فعالیتونو د دې سبب سول چې کندوز ښار سقوط وکړي د مشال ریډیو د افغان څنګې ازادي ریډیو خبریالي نایجه صافی په دې اړه څېړنیز رپورت جوړ کړی دی
د کندوز ښار اوسیدونکو د ولایتي شورا غړي او د دې ولایت پخوانی چارواکي د کندوز ښار د سقوط پاړه زدهونه قضیه خبري کوي د دې ولایت د ولایتي شورا مرستيال امیر الدین ولی وایي چې کندوز ښار د مرکزی حکومت د نه پاملرنې له امله سقوط وکړ
اصلن عدم توجه حکومت مرکزی
اصلن د مرکزی حکومت نه پاملرنه د دې سبب شو چې کندوز دی حالت ته ورسیږي مونږ د خلکو په استازي توپ په کراتو کراتو خپل غږ اوچت کړی چې د کندوز وضعیت خنه دی باید ورته پاملرنه وشي خو چا زمونږ غږ ونه وریدو کله چې والی دولس مشر استازي لدې مسلې خبر وی چې کندوز وضعیت خنه دی نو بیا سوال په کوم ځای کې پاتې کیږي
په ولسی جرګې کې د کندوز یو شمیر استازي بیا وایي چې کندوز د دې ولایت د بخوانی والی محمد عمر صافی د ناسم مدیریت او غلطو پریکړو له وجې سقوط وکړ. د ولسی جرګې غړي عبدالودود پیمان په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په باور ما اربکیای کی در درون نظام
ما په باور هغه اربکیان چې د نظام په داخل کې دي د والی د غلطو پیژندګلوي لمخې چې تجربه یې نه لرله ونیول سول. دوی هم هله هغه همکاري او روابط چې له طالبانو سره لرل دوی یو دم د دفاعي کرخو شاته د شپې په 3 بجو حمله وکړه.
خو د کندوز پخوانی چارواکي په دې خار کې د حکومت پر ضد د یو شمیر مدرسو فعالیتونه د دې خار د سقوط لوی علت ګڼي. د کندوز پخوانی والی محمد عمر صافی له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
یکی از مدارس په نام سراج المدارس کې 7000 طالب داشت.
له دغه مدرسو یو هم سراج المدارس په نوم یو مدرسه و چې 2000 طالبان یې لرل. د دې مدرسې هر طالب انتحاري و. دا په داسې حال کې ده چې ما په کراتو له مرکزي حکومت څخه غوښتي و چې دا مدرسه جواز نه لري او باید وترل سي، خو چا په دې اړه اقدام ونه کړ. علت دې چې کندوز ښار څنګه سقوط وکړ همدا و چې دغه طالبان د ښار په داخل کې نورو طالبانو ته یو ورځ مخکې زمینه سازي وکړه. طالبان د ښار داخل ته انتقال شول، دوی ته وسلې ورکړل شوې او ښار له داخل نه سقوط وکړ.
نوموړي همدارنګه په دې ښار کې د 2000 غیر مسؤولو وسله والو او په بیلابیلو مرحلو کې له طالبانو ملاتړ د دې ښار د سقوط بل علت یادوي. خو دا چې د کندوز د سقوط په اړه د دې ښار اوسیدونکي څه وایي، د کندوز ښار د یو شمیر اوسیدونکو نظرونه اورو.
علت د کندوز د سقوط همدا و چې خپل حکومت ته خاص سړي په دې خبره باندې آګاه و چې طالبان حمله کوي. دغه زازو کلی ورته وایي په دغه کې ډېر شمېر طالبان دلته اوسېږي. دلته و اول ځان دغه ځینې حمله وکړه، بیا د چاردرې او خانابات او اختاج د خلکو طالبان ټول سره یو لاس شلو.
په مینو کې غفلت د حکومت د پانه و. دلته بعضې خلک وایي چې کندوز خاص امنیتي ځواکونه ویلي چې کندوز سقوط کوي. مخکې نه خبرتیا حمله متاسفانه دي او هماهنګي نه لري سره. په یو پوسته کې چې یو سلوشن تاج غوښتي حمله کوي، په دغه پوسته کې 5 نفره پولیس به ورته مقاومت وکړي. سقوط علت خو راشه دی چې د کندوز کې د دولت کم دی دا خپل نه چې هماهنګي نه لري. او بل دلته موږ په خانابات بندر په ساحه کې یو په سرور کې سوزو ملکوی وی چې د خلکو ګنا سره په دې کې پرون دغه ځکه زمونږ ساحه کې یو کور ولګېد او تقریبا ډېر خلک کې جوبل شو، شهیدان شو. خلک دلته اوبه نه لري، برق نه لري، ډوډۍ نه لري، مریضان دي، دا ماشومان دي تیاری راځي د خلکو کې بمبار کوي.
له بلې خوا د کندوز د سقوط په اړه د افغانستان د لوړپوړو چارواکو بیلابیل نظرونه دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومی د مشرانو جرګې د یکشنبه ورځې په استجوابي غونډه کې ویلي چې د وسلوالو مخالفانو له لورې د یو شمیر خارونو او لسوالیو سقوط د پاکستان یو نوې توطیه ده. علومی ویلي چې د دې توطیه له مخې پاکستان په خپله خاوره کې ترهګر روزي، د عملیاتو په فشار افغانستان ته رالیږي او اوس یې داسې هڅې پیل کړي چې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون افغانستان ته د مخالفینو لښکر راولیږي. له بلې خوا د ملي وحدت حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله چې د دوشنبه په ورځ یې د وزیرانو شورا په غونډه کې خبرې کولې وویل چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې دا واضح کړه چې د افغانستان د ناامنۍ یو لامل د پاکستان لخوا د ترهګرو ملاتړ دی.
اصلي ستونزه دا ده چې طالبانو او تروریستانو ته پاکستان ځای ورکړی. دا ملاتړ د دې سبب شوی چې جګړه په افغانستان کې پراخ شي.
عبدالله عبدالله وویل چې د کندوز نیول هم یو توطیه و او په دې برخه کې د حکومت په کمزوري اعتراف وکړ. په همدې حال کې د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل هم د ولسی جرګې د چهارشنبه ورځې په استجوابي غونډه کې د کندوز د سقوط له امله له خلکو بخښنه وغوښته.
از اینکه ما نتونستیم از پروژه کندوز جلوگیری کنیم، از مردم افغانستان و از مردم کندوز معذرت بخوایم.
په همدې حال کې د دفاع وزارت مرستیال ویان دولت وزیری بیا د کندوز پیښې ته په اشاره وایي چې دا یو استخباراتي جګړه ده او مخالفان باید په دې پوه شي چې افغان حکومت ته سقوط نشي ورکولای.
دا یو استخباراتي جګړه ده، د تر شا باندې قوي لاسونه دي. هغوی غواړي چې په افغانستان کې مشکلات ایجاد کړي. جګړه باندې هیڅوک نشي کولای چې د افغانستان حکومت ته خدا نه خواسته سقوط ورکړي.
له بلې خوا د کندوز سیمه ییز چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې ملکي وګړو ته هم ډېر تلفات اوښتي، خو د دقیق شمیر په اړه څه ونه ویل. د دې ولایت د امنیې قوماندانۍ ویان سید سرور حسیني ازادي راډیو ته وویل چې په دې جګړې کې تر اوسه څه باندې 300 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي د افغان ځواکونو د تلفاتو په اړه څه ونه ویل. د مهال په کندوز کې د جګړې له امله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي چې په نورو ولایتونو کې په ناوړه زیات کې ژوند کوي.
نجه صفی وا چې د کندوز د سکوت په اړه باندې یو څېړنیز ریپورت جوړ کړی. د امریکا واشنگتن پوسټ رسپانې په افغانستان کې د رواني جګړې او د هغې د پای ته رسولو پر لارو چارو بحث کړی. رسپانې لیکي چې په افغانستان کې د رواني جګړې پای ته رسول په پاکستان پورې اړه لري. پوریوال کاکړې لنډیز وړاندې کوي.
په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې خبره شوې مقاله کې لیکوال فرید زکریا لیکي چې په افغانستان کې د اورستي بریدونه ځینې پښتنې راپورته کوي. ورځپاڼه لیکي لکه د امریکا پر څوارلس کلونو هل ځلو سربیره ولې لا هم افغانستان نه آرامه دی، لکه په افغانستان کې ټاکل شوی حکومت دی، نظر پښتنو په وار وار ښودلې ده چې خلک طالبان نه خوښوي او افغان ځواکونه په وفاداری د هیواد لپاره جګړه کوي، خو بیا هم طالبان څنګه سر راپورته کړي. ورځپاڼه لیکي د دې پورته سویو پښتنو ځواب د طالبانو د اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور له استوګنې او جنگي کړنو معلومېدای سي. ورځپاڼه زیاتوي چې دا یو ملا اختر محمد منصور نه دی چې په کوټه کې کور و، بلکې د طالبانو پخوانی مشر ملا عمر په کراچۍ کې مړ شوی و او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن هم په ایبټ آباد کې وژل شوی و. د مقالې لیکوال فرید زکریا په افغانستان کې د جګړې د پای ته نه رسیدو لاملونو ته په اشاره لیکي چې کوټه، کراچۍ او ایبټ آباد درې واړه ښارونه په پاکستان کې دي. نوموړی لیکي چې په افغانستان کې روانه جګړه تر هغه وخت پای ته نسی رسول کېدای تر څو چې دا نوی په ډاګه شوی چې د دې جګړې سرچینه د پولې هغه بلې غاړې یعنی پاکستان کې ده. فرید زکریا لیکي چې په افغانستان کې د حکومت پر ضد جګړه کوونکو یاغیانو ته د پاکستان پوځ مشورې، لارښوونې، وسلې او مرستې ورکوي. مقاله لیکي چې د امریکا په حکومت کې دننه او بهر ځینې وخت ځینو کسانو دا خبره په ډاګه کړې هم ده، خو بیا هم د مسلې حل نه راایستل کېږي. د مقالې لیکوال لیکي چې که د دې تګلارې مخه ونه نیول سي نو طالبانو ته به هیڅکله هم ماتې ورنه کړل سي. فرید زکریا لیکي چې تر دې وړاندې هغه غیاغیان کله هم نه دی بریالی سوي چې د ځان لپاره پټنځایونه نه لري. د دې په وینا په افغانستان کې د فعالو یاغیانو کې سات څه داسې ده چې هغوی یو داسې مرسته کوونکی لري کوم چې په اټمي وسلو سنبال دی. نوموړی زیاتوي چې پاکستان داسې چل زده کړی دی چې امریکا ته ځان د مرسته کوونکي په توګه وښیي، خو په اصل کې د امریکا د خونړیو دښمنانو مرسته کوي. د مقالې په لیکنه پاکستان د هند د نفوذ مخنیوي لپاره په دې په افغانستان کې له مذهبي ډلو کار اخلي چې پراخ نظری او ملت فعال افغانان پر پاکستان باور نه کوي.
بوریوال کاکړ راځي اوسم د بختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام واوړو چې په زومت آبی د وړاندې کوي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومني. باز محمد ابدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو قربایم. پنننې خبرونه کې بسل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره ټولنې د فعالیتونو په اړه ریپورت ولرو. بیا بل وتلی انزورګر عبد الله ارباب سره د هغه په هنر د مرکې دویمه او وروستۍ برخه وړاندې کړو، او په اخیره کې به په یو دردناک غږ د پښتونخوا ویرته په یو شعر کې تم شو. لومړی ریپورت ترازو. سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره د داسې یوې ټولنې نوم دی چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې غړي لري، چې هر کال د سپتمبر په میاشت کې په ټولو هغو هیوادونو کې د سولې تر شعار لاندې غونډې جوړوي چې په یاد ټولنه کې غړیتوب ولري. د دغه ټولنې غړي شاعران، هنرمندان او انزورګران راټولوي چې هر یوې د خپلو هنرونو له لارې د سولې پیغام وړاندې کوي او هڅه کوي چې نړۍ د بدلون په لور روانه کړي. تیره اونۍ په کابل کې میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر او افغان ادبي بهیر کې د یادې ټولنو غړو د سولې د شیبې تر عنوان لاندې غونډې جوړې کړې وې چې حال یې په ریپورت کې درکوو. سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره د ټولنې استازو په کابل کې د سولې شیبې تر شعار لاندې په جوړو شو غونډو کې په یاد موضوع وتلو لیکوالو خپلې ویناوې واورولې، چې یو هم پکې په فرهنګي چارو کې د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار استاد اسدالله غزنپرو چې د افغان ادبي بهیر غونډې ته بلل شوی و. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې که هر څوک له خپل ځان سره سوله وکړي نو سوله راتلی شي.
وایي ډېرې هفتې د جنګ په مصرف باندې یوه ولسوالي ابادي شي، او ډېرې میاشتې د جنګ په مصرف باندې یو ولایت ابادي شي. افغانستان کسان هم دغسې راکړي.
د افغانستان د ولسی جرګې استازي او د میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر غړي ساحری شریف په خپلو خبرو کې وویل خلکو ته د سولې پیغام د ټولو ذمہواری ده، خو د شاعر او نرمن ذمہواری تر نورو هغو زیاته ده. په کار ده چې د خپل تخلیق لاره ټولنې ته د سولې پیغام ورکړي.
سولې واز د ټوپک خپل نه تر لاسه کیږي، او یاواز د نظامیانو وظیفه نه ده. دا د هر فرهنګي د هر انسان هغه انسان چې په ټولنه کې ژوند کوي، که ښځه ده او که نر ده، که ځوان ده او که زوړ ده، د هر لارې نه خصوصا د قلم په واسطه د سولې لپاره کار کول. زه فکر کوم ما همیشه په خپل مرکو کې د بهیر په استازیتوب دا خبره کړې ده چې د قلم ژبه د شعر ژبه د تورې نه هم تیزه ده.
په میرمن او افغان ادبي بهیرونو کې په یادې موضوع یو شمېر شاعرانو شعرونه هم ویلي چې د څو تنو یې ستاسې په وړاندې ږدو.
د امید په براق ناست یو، موږ په تللو پسې ګرځو چې فلک راته ویشتلي، په ویشتلو پسې ګرځو. د پوهنې شال په سر کړو، د دې سوي بڼ وربل ته موږ کتاب قلم را اخلو، په لیکلو پسې ګرځو.
زما د ذات د ورکولو ناره هم شوې ده، یوه شیبه کې ګناه شوې توبه هم شوې ده. یوې ښکلا زندې کوي او بل یې پړی راوړي، له داسې خلکو سره دلته رشته هم شوې ده.
د غرمې لمر دی تر پیکي لاندې ساړه نه ساتي، له تندې مرمه څوک ورغوي کې اوبه نه ساتي. څوک دې د خپل کور دروازې ته ځنځیرونه نه ږدي، څوک دې د چا د قسمت پیغلې په کاله نه ساتي. او د لمر د جبر انتها به نوره چېرته رسي، ما ته د یار د سیوري عکس په دیواله نه ساتي.
زما ښوونځی ورانوې، زه به ډاکټره نه شم، خدا په یاد ولره سبا به ته ناروغ شي.
سل زره شاعران د نړۍ د بدلون لپاره ټولنه د 2011 میلادي کال په مارچ کې د امریکایي لیکوال میکایل روتنبرګ او ایټالوي میرمنې تیری کارین په هڅو په فعالیت پیل کړي چې اوس د افغانستان په ګډون د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې غړي لري. په هر هیواد کې شاعران، انځورګران او هنرمندان سره راټولوي او هر یو د خپل هنر پر مټ ټولنې ته د تلپاتې سولې پیغام وړاندې کوي. په 2012 میلادي کال یادې ټولنې په کابل او ننګرهار کې غونډي جوړې کړې وي، او سکالې 13 اونۍ درې غونډي ترسره کړې چې یوه په میرمن کلتوري او ټولنیز بهیر کې وه، بل هغه یې په افغان ادبي بهیر کې وه، درېمه غونډه یې په کابل ادبي بنډار کې، او څلورمه هغه به یې په خوست ولایت کې ترسره شي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، لوتلی انزورګر امدولار باب نه به مو په تیره خپرونه کې اوریدلی وي چې په مسلکي توګه یې د انزورګرۍ زده کړې نه دي کړي، او د خپل ذوق خړوبولو په خاطر یې دغه هنر ته مخه کړې ده. دا چې د انزورګرۍ په اړه ښاغلی ارباب نور څه ویل لري، راځئ چې د مرکې په وروستۍ برخه کې یې ترې نه واورو.
ارباب صاحب، دا هم راته ووایه چې تاسې د خپلو انزورونو نندارتونونه په داخل یا خارج کې وړاندې کړي دي؟ که وړاندې کړي مو وي، داسې د ځایونو نمونه را د واخلی شي، چرته چرته مو وړاندې کړي؟
اول نندارتون خو په 2000 کال کې د اول ځل لپاره په جلال آباد کې ما کړی، او بیا د هغې نه وروسته په جلال آباد، مزار شریف، او مطلب د افغانستان په مختلف ښارونو کې، په پېښور کې، حتی د دې تر څنګ په هندوستان کې، په اروپایي هیوادونو کې، په امریکا کې، په مختلف ځایونو کې زما انځورونه چې دي هغه ما لیکلي دي. او هلته تر وخت زما دغه انزورونو پیغام هم د سولې سره تړلی وي، او د پښتني مثبت هغه دودونه چې دي د هغې د ساتنې په برخه کې دي. نو تقریبا ډېرو هیوادونو کې زما نندارتونونه شوي دي.
او داسې په ځانګړې توګه دیم د یو شخص یا یو تل نندارتون جوړ کړی دی چې ټول تصویرونه مثلا داغه وي؟
د اسف سمیم صاحب استاد داغه یو نندارتون منګه وکړو په کامه کې. ستاسو خپل عابد صاحب، چون تاسو چې کوم فعالیت شروع کړی ټولنیز خدای خدمتګاري، ستاسو په حق کې د سالک صاحب د پاره هم جوړ کړی، او هارون باچا د پاره. د هارون باچا په حق له بلګ وضاحت زه وکړم چې هغوی نن سبا منګه تاسو ګورو، باوجود دې نه چې دغه ناخوالې ډېرې زیاتې دي، ځینې سندرغاړي له بده مرغه په شعوري یا په غیر شعوري توګه د سیس ټولن ته وړاندې کوي د سندرې او د شعر او د موسیقي په ژبه کې چې هغه د ټولنې د بدبختۍ لامل ګرځي او ځوانان خاص کر د تباهۍ او د بد اخلاقۍ او د فحاشۍ طرف ته دی تشویقي. نو هر بچا یو دغه سندرغاړو نه دی چې یو پښتون دی، بل د موسیقۍ د هغه حالات او د ټولو برخو د شعر د انتخاب ډېر خیال ساتلی دی. د افغان د افغانستان سره د مینې د پښتنو د ولس ترمنځ روغې جوړې په دې برخه کې هغه د شعر انتخاب ډېر زبردست کړی. نو په دې خاطر هغه د هغه انځورونه جوړول غرض همدې دا و چې نور خلک وهڅېږي چې هغې مثبت طرف ته
راغله. او دا راته ووایه چې د تللو مشایخو په یاد دي هم انځوریز نندردونونه چېرته جوړ کړي؟
خوشحال خان بابا نه راونیسه، د امیر کرول، پیر روخان او دا ټول مشران د دې مې وخت نا وخته کړي دي. د په دې لنډ وختونو کې په پېښور کې د ډاکټر صاحب اعظم اعظم صاحب شاه صابر صاحب دغه شان باچا خان بابا چې زه تل د هغې انځورونه جوړوم. او غرض همدا دی چې په اوسني وخت کې زموږ دپاره په ځانګړې توګه پښتنو دپاره د سولې مسله ډېره زیاته مهمه ده. نو د باچا خان بابا هغه کس و چې هغې ټول عمر باوجود د دې نه چې د اوتمنزو خان تیر شوی دی هغه د ولس دپاره ډېر زیات کوششونه کړي، زندانونه ګاللي دي او تل یې پیغام دا ورکړی دی چې د زغم نه کار واخلو، یو بل وزغمو، د یو بل خبره واورو، د سولې دپاره کار وکړو، تعلیم وکړو. باچا خان بابا یو رول ماډل دی زموږ دپاره په اوسني وخت کې. د دې نه علاوه د غني خان په هکله یو نندارتون او انځورونه ما جوړ کړي وو چې په هغې کې مې هغه پیغام غني خان چې پښتنو ته د رابیدارۍ او د تعلیم په برخه کې کوم پیغام ورکړی دی په دې برخه کې ما نندارتونونه جوړ کړي دي.
او په راتلونکي کې هم داسې خیال لري چې نندارتونونه جوړ کړي؟
بالکل، او دا سلسله برواني هته تزغړم چې د علماي کرام او هغه علماي کرام چې په اوسني وخت کې لکه زبده یو عالم ذکر وکم د شیخ القرآن مولانا عبد الصبور صاحب چې هغه ډیر یو لوی کار روان کړی په افغانستان کې، کلی ولست دي خلکو ته د قران او د حديث پرانا کې ځوان نسل ته د فکر درغولو خبره کوي، د پښتونولۍ د دود دستور هغه چې هغه مثبت دی ټولنه پیرغيږي. د دغه شان مشرانو او خدمتګارانو انځورونه به جوړوم او غرضم بس لکه څنګه چې بار بار یاد کړم همدا دی چې نوی نسل ته دا پیغام ورسیږي چې دوی د هغه خلکو په قدم پل کېږي چې هغوی د ټولنې لپاره خدمت کړی دی.
ارباب صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه که دا راته ووایه چې اوس خو تا انځورګري زده کړې ده، تا خو له چا نه زده کړه نه ده کړې، ستا څه خیال دی؟ ته نورو ته زده کړه نه ورکوې؟
ولې نه، کوشش خو د شروع نه ما دا روان کړی دی چې دلته په جلال آباد کې یا د دې پښتنو په سیمه کې د ښکلو هنرونو یو انسټیټیوټ ولرو تر څو زه او ځینې ملګري نور داسې پیدا کړو چې هغوی ځوانان وروزي. دغه د خطاطۍ مسله ډېره مهمه ده، دلته په پښتنو کې ډېر زیات استعدادونه دي. نو کوشش روان دی، خو بعضې مادي امکانات دي چې تر اوسه نه دي برابر شوي. البته دا خبره موږ حکومتي چارواکو ته هم کړې، اطلاعاتو کلتور او نورو ادارات ته چې هغوی استاذ ګوري په ننګرهار پوهنتون چې دی د افغانستان دویم تاریخي پوهنتون دی، له بده مرغه دلته موږ تر اوسه د ښکلو هنرونو ډپارټمنټ نه لرو. حال دا چې په مزار شریف، په کابل او په هرات او دې سیمو کې چې دي هلته شته دی په پوهنتونونو کې. نو انشاءالله کوشش مې روان دی که داسې امکانات برابر شي دلته د ښکلو هنرونو یو انسټیټیوټ جوړ کړو. کور کې مې خپل بچی چې دی سیلاب پلوس درخانه یې او دی لګیا دی، مطلب ماحول څه داسې دی چې دی هم شوق ورسره یې، نو البته تحمیلي نه دی خو دوی غواړي چې په دې برخه کې کار وکړي زه به ورته امکانات برابروم.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم د قاری سلاودین انتظار په غږ کې د هغه دردون کې شعر چې د باچا خان بابا په مزار د جوړی شوی یوې مشاعرې په موقع بابا ته د پښتونخوا وسنۍ حالت په مخ کې ایښی و.
ساندې سلګۍ دې د پښتون په کور غوغا د بابا، لمبو کې ګیره ګلورینا پښتونخوا د بابا، لمبو کې ګیره ګلورینا پښتونخوا د بابا. د وید قام د بیدارې ناری دې ډېرې وکړي، د وید قام د بیدارې ناری دې ډېرې وکړي. اوس هم وید د ناست سر تئی بلا د بابا، لمبو کې ګیره ګلورینا پښتونخوا د بابا. دلته د وینو سیل بهیږي ته خبرې کنا، دلته د وینو سیل بهیږي ته خبرې لمبو کی گیرا گلواری نا پختون خواد بابا سقامت نارا نڑیگی عظمت نا لٹشول سقامت نارا نڑیگی عظمت نا لٹشول ستا پختنی لڑی سر تورشوی ہوا دا بابا لمبو کی گیرا گلواری نا پختون خواد بابا سانتی سل گئی دید پختون پکر غو غاد بابا لمبو کی گیرا گلواری نا پختون خواد بابا لمبو کی گیرا گلواری نا پختون خواد بابا
مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونيزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خط او آباد اوسئ.